همراهتان باد.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. طالبانو د ولسمشر اشرف غنی دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبري وکړي. تر خبرو نورو سره په دې اړه تفصیل درکوم. خبرونه احمد تکل اوري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د بغلان امنیه قمندانی د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي او په نایجیریا کې له 3.5 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشی شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کړي. میرمن لاینز پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې سکل په افغانستان کې شپږ تنه ژورنالیستان د کار پر مهال وشل شوي دي. په دې قربانیانو کې یو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي و چې د نومبر په 12مه نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د بغلان امنیه قمندانۍ د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندانۍ په یو بیان کې چې نن خبر شو وایي چې د طالبان په دریو جلا عملیاتو کې له وسلو سره نیول شوي دي.
د بغلان د امنیه قمندانۍ د تروریزم ضد مدیریت په مرکز پلخمری کې په دریو جلا عملیاتو کې د دولت شپږتنه وسلوال مخالفین نیولي چې له هغوی څخه څلور میله بیلابیلې وسلې هم ترلاسه شوي دي.
له بلې خوا د کاپیسا ولایت پولیس د نجراب ولسوالۍ پر لاره د دریو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې عمومي مدیر سباون کوهستانی نن په دې اړه ازادي راډیو تجزیات ورکړل او ویل چې لدې کسانو سره وسلې هم نیول شوې دي. د کوهستانی په وینا دا کسان په دې شک نیول شوي چې د مسافرو د مالونو په لوټ تالان کې لاس درلود. پرون د نجراب ولسوالۍ پر لاره تلونکو ځینو مسافرو شکایت وکړ چې وسلوال غله پر دې لاره شوکې کوي. ازادي راډیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 3.5 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشی شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یو اونۍ مخکې موټرسایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کاتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکان یې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ځینې ماشومان لا هم له درکه دي. د کاتسینا والی امینو بیلو مساری یو سیمایز تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشی کېدو هرکلی کړی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشی کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د برتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شو. د فلوریدا ایالت د څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې 45 کلن کولین فیشر په اګست میاشت کې فلوریدا ته له رسیدو سره سم ونیول شو، ځکه هڅه یې کوله چې له متحده عربي اماراتو د برېښنا د لیږدول شوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره ترلاسه کړي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی په سپتمبر میاشت کې خپل جرم ومنه او اعتراف یې وکړ چې له هغه قانون څخه یې سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. او ورستای خبر دا ده چې تمدل اروپای ټولنې د برتانیا لوتلو یا بریگزټ د ورسته مسایلو په اړه په برکسل کې بحثونه نن بیا هم دوام وکړي. دواړه لوري منی چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی او د دې مهلت له پای ته رسېدو وروسته به برتانیا د اروپای ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر رعایت مکلفه نه وي. د برتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپای ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رایه ورکړې. په برکسل کې پرون هم په دې اړه غونډه شوې وه خو د اروپای ټولنې چارواکو وویل چې په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. دا خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو ولی په افغانستان کې د سولې خبري رات کړي وړاندې به په خبرونه کې واوري. په دې خبرونه کې مودام موضوع هم راخیستې ده چې په روزګان کې مېرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپل حقونو غوښتنه کوي.
دارې نه وي چې خور ته په دامزه کې اکل لري کنه لري، خور ته په دوا لولې ته په دښ کې او په دامزه کې اکل لري کنه لري. نه نه د حق څه نه مش
په غزنی کې بے وسله او بے وسله مرسته غواړي.
قسم په خدای کې په رسول کې د موږ سنه چا نه دی ویلي. زه په خپل په بازار کې تمام او رسوال کوم په رسول کوم.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریتانیایی د ایران په ارتباط نیول شوی دی او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. په کې د روغتیا خدماتو د ترلاسه کولو مسله څرل شوې. طالبان وایي اوسنی وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په کندهار کې وی غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولی وو چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نورحال د رحمت الله افغان په راپور کې
وروسته له هغې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو لپاره دې کندهار ته راسي، طالبان وایي د افغانستان اوسنۍ فضا او وضعیت داسې نه دی چې د دوی سیاسي مشران دې په کې راڅرګند سي. سبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا چې خبرې دې چیرته وسي، د مذاکراتو ډالو صلاحیت او په دوی پورې پرېکړې په دوی پورې اړه لري. هغه وایي طالبان ترجیح ورکوي چې په افغانستان کې مذاکرات مخکې ولاړ شي، خو په افغانستان کې هغه باور نشته چې زموږ سیاسي مشران دې په کې راڅرګند سي او د امنیت لپاره ډاډه نه یو. طالبانو وایي زبیح الله مجاهد همدا شان وویل د سولې د خبرو لپاره اراده مهمه ده نه ځای. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ کندهار کې د دنیا عالمانو غونډې ته طالبان هڅولي وو چې کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو ته کېنی. له دې یوه اونۍ وړاندې یعنی د دې اونۍ په سر کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محب الله حمدالله محب طالبانو ته وړاندیز کړی و چې د سولې د مذاکراتو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د ملي امنیت شورا ویلي و که د سولې پاتې مذاکرات په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرات به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او له نورو لاسوهنو به خوندي سي. د پته سال کې د رواني اونۍ په لومړۍ کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپل پیشنهاري ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا او دغه لپاره به د خپل مشرانو سره سلام مشورو لپاره یو څو وخت لپاره په خبرو کې وخت پاره ولې او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان پلاوی دوه ورځې وړاندې د افغانستان پلاوی کابل ته راستون شو د سلام مشورو لپاره. البته خو د طالبانو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دی او ټاکل شوی د چنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. شبر صاحب که په دې اړه باندې نور جزئیات راغله د ورځې په اوږدو کې به بیا شیلي کو چې طالبانو د پلاوی د پاکستان له صدر اعظم سره په کومو مسایلو باندې خبرې کړي دي.
مننه افغان صاحب و موریدل چې طالبانو ویل دي چې شرایط دې ته چمتو نه دي چې دوی خپل مشان افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. د افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز کړی و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او یا احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی او تر دې مخکې د افغانستان حکومت دا هم ورته ویلي و چې د خرقې مبارکې په زیارت کې هم د سولې خبرې ممکن دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روزګان یو شمیر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړي توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو لامل دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوره کیږي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینه ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او ځینې علما هم وایي چې ښځې د نارینه خوندې په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نورحال د ترین کوټ نه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پورا پور کې
میړه په جګړه کې وژل سوی. بیبی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپلو پنځو ماشومانو سره شپې او ورځې تېروي.
بیبی
هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري، خو د مېړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سو چې په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي.
بی
بی هوا وایي ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاکې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی.
والله که پښنا بده دنیا باندې بلوارس لرم بیا ول خدای پسې د دوه کاله
دا ژغ بیا د درو دیرش کلنې زرمینې دي چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ورونه لرم، دوه غبرګورونه لرم، خپلې مځکې لري. والله کې یې حق راکړې، اوله ورځ یې راوړې یم، د ازم په درګاه یې غورځولې یم. والله که پښنا بده دنیا باندې بلوارس لرم بیا ول خدای پسې د دوه کاله لک. والله کې د میلمستیا شپه لرنه کرا کړې، د میلمستیا شپه له پاکه خدای کرا کړې. زما دې په خدای قسم غلم لسواره مټر ته ورغلې یم، وجز مې ورته کړې دي، شروع را وژې یم. د خدای پارې او خدای پاره سره وکړه. دی غوږونه پلنو اچي وایي ښه دی سبا و بس
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېل کړي، ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اورزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حق لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یو دیني عالم مولوي عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په اورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ژ جوان
آزادی خزینا پسر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
هغه خیریه ټولنې چې په غزنی کې له بېوزله بې ځایه شویو او غریبو خلکو سره مرستې کوي په دغه ځای کې د بد اقتصادي وضعیت خبر ورکوي. دوی علت سختې جګړې او د دغه جګړو له امله د خلکو بې ځایه کېدل بولي. دوی وایي که مرستې ورسره ونه شي ناورین به رامنځته شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له نورو جزئیات سره.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه ښځې ماشومان او سپین ږیري سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي نیستي په مخه راخیستې دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي. د دغه کسانو ډیری برخه یې هغه ده چې په دا وروستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او ناامنیو له امله غزنی ښار ته راکډه سوي دي. ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده. دا وایي د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه راغلې یم، مېړه مې متاد دی، د ګټې وټې څوک نه لرم، خیرات ټولوم، خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نه سره شل کېږي.
قسم په خدای کې په رسول کې موږ سنه چا نه ده ویلې. زه په خپله په بازار کې تمام ورځ سوال کوم په رسول کوم، دا اوس هم زه د ګټې څوک نه لرم، ماته 10 روپۍ د ګټې څوک ماته نه راوړي. سړی مې عملي سړی دی، څوک نه لرو، ټول عیان مله یخراج مړ شو له جنګه چې بیا جای سوې اسرات راغلی ولې څوک به خپل کور پریږدي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندېښنې وړ بې وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ له امله له ولسوالیو څخه ښار ته راکډه سوي دي. دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو له 255 بې وزله بې ځایه سوو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړې. په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله هر وایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمني توکو مرستې شامل دي.
سږ کال ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنیو لپاره ژمنۍ مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نغدي مرسته ترلاسه کړله. د دې تر څنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او جل سرپناه د کلستر په اساس سږ کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري، خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بې وزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده، او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 8,000 to 9,000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زما امپیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې په سوونو ښځې، ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبعه په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته یې د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لورې پرې بندیز لګول شوی دی. نیول شوي کس له جعلي رسیدونو او د شفر له ژبې کار اخیست. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کاله بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوي چې 45 کلن کولن فیشر د اګست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسېد، چې په ایران کې د پیرودونکي لپاره د انرژۍ د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې $15,000 جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژۍ د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. دې مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اګست کې د فیشر د نیولو د مودې ترمنځ دغه بریتانیایي له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نیوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایی څارنوال لورنس کیف ویلی پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فیشر او ملګرو یې کړې ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
نن د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ ده. البته وبخښئ، د سپتمبر په 1 د سولې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې سږ کال را رسیږي چې له یوې خوا د کووېډ-19 ناروغۍ ټوله نړۍ ځپلې ده او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې په را رسېدو سره د ملګرو ملتو سرمنشي په اوربند ټینګار کړی او افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. نن د البته د سپتمبر 13 ده. د دې ورځې په اړه خاطر پردیس راپور لري.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډېر دي. ناامني، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوي چې میلیونونه افغانان د افغانستان پرېښودو ته اړ کړي دي. خو داسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره یې په افغانستان کې د پناه غوښتنه کړې. سوګند حسیني له ایران افغانستان ته راغلی. 15 کلن حسیني د کابل ښار په یوه څنډه کې سینګار خونه لري. ولس کلنه وه چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
موږ له 18 کلونو را په دې خوا دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خواښې سره اوسېږي. په ایران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خویندې دي.
آغلی حسیني په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه، ان تر دې چې اړوندو ادارو هم ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسیني نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیستې، بلکې د دې په څیر سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکي هم شته. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ دفتر یا UNHCR چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي او دا دفتر د دوی قضیه څېړي. د دې سازمان وایي نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوي دي مالي او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 400 کسان همدا اوس په افغانستان کې میشت دي چې ځینې پناهنده شوي دي، یعنی هغوی کیسونه نهایي شوي ده او ځینې د هغوی کیسونه تر څیړنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. UNHCR د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرستې کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. کته هم ښاغلی فرهاد وایي چې UNHCR په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منلو لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل
اوس افغانستان تاسف سره چې د پناه غوښتونکو قانون نه لري. دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د UNHCR محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلي انصاري په خبره دې وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپله میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري. د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپوه اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دی چې څو شاکر سي او دا د استخباراتي مسله کېدی شي. افغانستان یو بی سرپوښه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونه او دولتونه غواړي چې دلته خپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نومونو سره. دوم دلیل دا کېدی شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ډسمبر 18 د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا 70 هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې 500,000 په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډېر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپله هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو. دا پروګرام روغتیایي خدماتو ته ځانګړی شوی دی چې په افغانستان کې څرنګه دي، ستونزې څه دي او په دې اړه به بحث وړاندې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو واوري. خو یو جالب روغتیایي خبر هم لرو. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې پیشو، سپی او یو شمېر نور حیوانات په کورونا ویروس اخته شوي دي. خو د لومړي ځل لپاره په اسپانیا کې زمریان کووېډ 19 ناروغي نیولې دي. په دې اړه به وړاندې واوري، خو مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درکړم، د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو له پیغامونو
کلی والا شناده هلمن ولایت د نتلول سالی ته تاسو پیغام پریږم. زه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات سیمه کې چې څنګه دی د اوبو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم ولسمشر اشرف غنی صاحب څو ورځې زموږ سره دا وعده وکړه، حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه، خو نه په دې باندې کار نه کیږي. او دا د یو کانال چې دا ډېر وسه د دې کار بشپړ کېږي. یو تنګی دی چې دا وته دی چې نو بیا هلته ذخایر خپله په غرونو سره ګرځېدلي دي. نو زما به دا اړوند وزارتو څخه دا شله ده چې دغه تنګي ته توجه وکړه او د هلمند خلک به د دې سره ډېره وسه شي سره انشاءالله دا کار وکړي. وسلام په احترام.
رفیق الله يم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنيتي مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو به دا نه کېبل انټرنیټ به هیڅ کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کچیرې دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوي چې دغه زمونږ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. والسلام. مننه زارې علي.
طالبان حکومت په خپل هیواد کې خبرې شروع کړي. ان شاء الله تعالی د الله په مرسته سره فکر کوم د خیر سره بس جنگ ورک دی. موږ په هیواد کې خبرې وکړي، زما خپل هم په طالب کې ورور تللی دی، امنی والا چې په طالبان کې ورور تللی دی. موږ به دلته کې زړه پته کوي چې دا د بشران او لالاګان او باباګان دلته اخته دي. هیله مو دغه ده دلته د خپل محترم شکر راوي په افغانستان کې مذاکرات ته نه پوهېږي کې نو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې څلور زمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې درې زمری دي چې له دریو تر 14 کلونو پورې عمر لري او یو زمری دی چې څلور کلن دی. په دې بیان کې راغلی دی چې دې زمریانو تیره میاشت سالنډۍ نقشې لرلې، بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کورونا اخته شوی و. تر اوسه مینک یوازینی حیوان دی چې ویل کېږي چې له دې حیوان څخه انسان ته کورونا لیږدي او د همدې لپاره په ډنمارک کې تر 10 میلیونه ډېر مینک څاروي ووژل شول. مینک وړ حیوان دی چې نږدې یو کیلوګرام وزن لري او تر نیم متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نښې له دوو اونیو وروسته ورکې شوې، خو په دې موده کې د ژوبڼ ډاکترانو او کارکوونکو هڅه کوله چې دوی په کرونا اخته نه شي، او چې کله به زمریانو ته ورنږدې کېدل شیشه یي ماسکونه به یې اغوستل او ځانونه به یې پټول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز وایي چې افغانستان لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. میرمن لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تیر ماښام جوړه شو وویل چې سکل په افغانستان کې شپږ تنه ژورنالیستان د کار پر مهال وژل شوي دي. د بغلان امنیه قومندانی د شپږو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان د امنیه قومندانی په یو بیان کې چې نن خبر شو راغلی دی چې د وسلوال طالبان په دریو جلا عملیاتو کې له وسلو سره نیول شوی دی. د کاپیسا ولایت امنیه قومندانی هم د نجراب ولسوالۍ پر لاره د دریو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. په نایجیریا کې له درې نیم سو زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. نږدې یو اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کچینا ایالت کې د ساينس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکانې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. د برتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شو. او تمه ده چې له اروپایي ټولنې د برتانیا له وتلو یا بریکزټ د وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن بیا هم دوام وکړي. په پرونی غونډه کې په دې اړه د اختلافونو خبر ورکړل شو.
بخښنه غواړم چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ستاسو سمسونه ونه لوستل، او د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره به اوسونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوي چې ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. و این برنامه را به مناسبت روز بین‌المللی پوشش خدمات صحی گرفتیم و مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترمه معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند.
سلام بر شما و بر شنوندگان محترم رادیوی شما. تشکر شما.
از شما بشنویم فعلا پوشش خدمات صحی وقتی گفته میشه در افغانستان تا چی حد پوشش صورت گرفت؟
من تشکر شما. 12 دسامبر روز جهانی پوشش همگیر خدمات صحی بود. در افغانستان هم ما در یک دهه گذشته، در 10 و 15 سال گذشته، دستاوردهای چشمگیری در قسمت دسترسی به خدمات صحی داشتیم که سبب تغییر کلی در شاخصهای عمده صحی در کشور شده و سبب بهبود وضعیت صحی شهروندان افغانستان شده، ولی هنوز هم ما نیاز به بهتر ساختن وضعیت داریم در کشور. تعداد مراکز صحی ما از 496 مرکز صحی در سال 1381 و بیش از 3,500 مرکز در سال 1399 افزایش پیدا کرده، و به می ترتیب اوسط سن در سال 1381 47 بود و فعلا در حدود 64 هست، و به می ترتیب در سال 1381 تنها 9% افغان‌ها در فاصله 100 پیاده روی از یک مرکز صحی قرار داشتند، و در سال 1393 در حدود 57% به یک مرکز صحی در فاصله کمتر از 1 ساعت فاصله داشتند. ولی فعلا حالا وضعیت بهتر است. 93% مردم در فاصله 2 ساعت به مرکز صحی قرار دارند و به می ترتیب پیشرفت های دیگه هم در بخش دسترسی به خدمات صحی صورت گرفت.
در مورد از اینکه مسئله کرونا چقدر به این پروسه ضرر داد، چیز نو در دسترس هست یا نیست؟
خب یک موضوعی که از طرف دانشمندان جهان زیاد هم مطرح شد مسئله ای بود که بحران کرونا بر دسترسی به خدمات صحی که به صورت روتین مردم به دست می آوردن به این قسمت هم ما را ضربه زد و در تمام جهانی مشکل وجود داشت، خصوصا در بخش واکسیناسیون این مشکلات بیشتر قابل یادآوری است و می ترتیب در افغانستان هم سویایی که ما انجام دادیم نشان داد که در حدود 30% مردم از مراجعه مردم به مراکز صحی کمتر شده بود، ولی باز هم ما آگاهی دهی رو در قسمت بیشتر ساختیم تا بتانیم مردم رو تشویق کنیم تا برای مراجعه به مراکز صحی بر دسترسی به خدمات صحی به مراکز صحی مراجعه کنه.
یکی از چالش های عمده ایست که در بسیاری ولایت ها یعنی اطراف اکناف افغانستان خانم ها به دکترهای بسلای ما شما مردانه مراجعه نمی کنن، مسائل عنعنوی مشکلات است، از این خاطر به خاطر دکترهای خانم زیادتر میگن توجه شوه. با موجودیت این مشکل چطور خدمات صحی و اطراف اکناف افغانستان بسلا به خانم ها رسانده میشن که بسیار زیاد مهم است، در این مورد چی باید شوه یا چی کردین؟
خب موضوع ای که به خاطر ازیک جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و مذهبی هست، این مسئله یکی از مسائلی بود که در اولویت کاری ما قرار داشت تا ما بتانیم برای خانم ها خدمات صحی را عرضه کنیم. این مسئله همیشه در نظر گرفته شده، در مراکز صحی که ما داریم همیشه حداقل یک خانم هست تا بتانه بر مراجعین خانم کمک کنه، حتی در تیم های واکسینی که ما داریم همیشه تیم متشکل از یک خانم و یک آقا هست تا ما همیشه ما در نظر میگیریم که حتما باید یک خانم باشه کارمند صحی تا کسانی که با آقایان راحت نیستن یا حتی اجازه ندارن که به یک کارمند صحی که آقا هست مراجعه کنن بتانن با خانم مشکل خود در میان بگذارن.
یک چند روز پیش ما گزارش داشتیم که از ولایت های مختلف شکایت ها میرسه که یعنی کمبود دکترها هست، به طور مثال شماری از مردم در قندار و بدخشان میگویند که موجودیت خدمات قابلگی آمار مرگ و میر زنان و نوزادان را بالا برده است. از این قبیل مشکلات ها راپورها به ما میرسه، این و گزارش ها به شما هم میرسه یا تنها در مطبوعات یعنی کاس پیدا میکنه یا چطور رسیدگی میشه؟
خب مسئله در این است که سیستم صحی افغانستان قسمی که پیشترم گفتم در یک دهه گذشته 20 سال گذشته پیشرفت های زیادی داشته و ما مشکلات زیادی رو برطرف ساختیم، خصوصا در قسمت ولادت ها، در قسمت میزان مرگ و میر اطفال و خانم ها در هنگام زایمان ما مشکلات زیادی داشتیم، خصوصا در قسمت مرگ و میر اطفال و ولادت ها، مسئله حاملگی. و در 10-15 سال گذشته روی این مسئله کار زیاد شده شده، تمرکز ما این بوده که ما بتانیم در هر مرکز صحی خود حداقل خدماتی را که مربوط به طفل و مادر میشه اینا را ارائه کنیم. آمارها را بسنجیم نسبت به یک دهه گذشته وضعیتمان به مراتب بهتر است.
با مهمان دیگر ما یک سلام علیکی بکنیم، محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امور صحی از طریق تلفن مهمان برنامه شدن. بفرمایید دکتر صاحب صدیقی.
آنچنانه که شما فرمودین 12 سپتامبر روز جهانی یا روز تجلیل از شعار صحت جهانی یا پوشش همگانی صحی است که در 12 سپتامبر 2012 تا یک قطعنامه که از جانب ملل متحد صادر شد همه کشورها را ملزم و مکلف به دولت هایش را که تلاش میکنند تا پوشش همگانی صحی را که دارای یک یاد معلفه های است که بعد را مخدمتان شریک خود ساختم او را در کشورتان تعمیم بکنند. اصلا در منشور سازمان صحی جهان و اعلامیه های مختلف که به ارتباط حقوق بشر و در آزادرسای مختلف مطرح شده، صحت یکی از حقوق اساسی انسان ها است، یعنی همه انسان ها صرف نظر از نژاد، زبان و با موقف اجتماعی و اقتصادی و سایر تفاوت‌هایی که دارن باید از حد اعلای تندرستی، صحتمندی یا صحتی ممکنه و سلامت روانی و اجتماعی باید برخوردار باشن. به تأثیر این حق سازمان صحی جهان مشترکاً با دیگر
شرکای فریدیشان در سال 1978 اعلامیه الماتا را صادر کرده و قطعنامه یا دکلریشن الماتا گفته شده بود که تا سال 2000 باید همه به خدماتی دسترسی داشته باشند. البته شعار یک مقدار درست تعبیر نشده بود، شعارش به فارسی ترجمه نشده بود که ساعت برای همه تا سال 2000. این اینطور امکان نبود که ما تا سال 2000 از 1978 باید به جایی میرسیم که همه مردم دیگه صحتمند میبودن و یک مرضی وجود نداشت که یک شعار غیرعملی است. ولی هدف از شعاری بود که همه مردم باید به خدمات صحی دسترسی داشته باشند. آنچه سخنگوی محترم وزارت صحت عامه خدمت شما شریک کردن، من در موتر بودم، بعضی از صحبتاشان را شنیدم، در یک وقفه بودم، ولی اونا زیادتر سر بود دسترسی تاکید کردن. باید توجه داشته باشیم که بحث دسترسی به خدمات صحی اساسی و شعار که از سال 2012 در قطعنامه یون آمده که یونیورسال هلت کارت تفاوت‌های خود را دارد. به خاطر اگر ما تنها سر بود دسترسی به خدمات صحی بحث بکنیم، تو هم دسترسی به فیزیکی است، یعنی یک مریض یا یک خانواده بتواند در یک فاصله معین به مراکز صحی دسترسی داشته باشه، این که باز توان پرداخت داره یا ابعاد دیگه دسترسی چی است خارج از بحث خود بود. اگر ما روی بحث کنیم برنامه به درازا کشیده میشه. اما بین معلفه های یونیورسال هلت کاورج بگوییم چی است، وقتی میگیم که کوشش مگانی صحی به این است که مطابق همون اعلامیه های قبلی که سخت پیمان حق اساسی انسان ها پنداشتن، در این اعلامیه که در سال 12 سپتامبر 2012 ملل متحد میره نشر کرد و سازمان جهان میره تایید کرد، بعد از بازی منعی تحقیق سیوم به حساب آجنده جهانی توسعه پایدار هم قرار گرفت، دسترسی یا ببخشید کوشش همگانی سیب هم به این معناست که تمام مردم در یک کشور صرف نظر از موقف اجتماعی، توانایی، اقتصادی، نژاد، زبان، مذهب، در هر جایی که زندگی میکنند و در رو موقف کرات قرار دارند، باید به موقع به اصل وقت به تمام انواع خدماتی، چه خدماتی وقایوی است، معالجوی است، ارتقای صحت است، خدماتی حاضری است، تمام انواع خدماتی به اصل وقت بدون از این که به خاطر پرداخت مالی از این بسور به خطر به زیر خط خطر کشانی نشوند باید دسترسی داشته باشند. و البته این خدماتی هم باید از کیفیت لازم بخوردار باشد. بنابراین اگر ما این معرفه های زیر یک پشت هم لست بکنیم، با او اساس اگر مقایسه بکنیم، افغانستان با وجودی که در 18 سال اخیر وزارت محترم افغانستان نسبت به سایر سکتورهای دولتی موفقیت های چشمگیره داشته، در شرایطی که در کشور جنگ و ناامنی حاکم بوده، قربان هم دستاوردهای داشته، ولی هنوز از دسترسی یا نزدیک شدن به این شعاری که پشت مردانی سی است بسیار فاصله زیاد داریم.
چطور میشه به یک موضوعات رسیدگی شوه؟ یعنی از موفقیت چطور صحبت شده؟ میتونه وقتی که دکتر نباشه، بسلا دوا نباشه، امبولانس نباشه، چطور از موفقیت های بسیار بزرگ صحبت میشه؟ او رو یک کمک علاجی بکنیم. دکتر صاحب صدیقی چی جواب دارین؟
امی فاکتورهایی که گفتم از جمله تداوم جنگ و اقتصادی داری و عدم پرداختن به یک رود وفایق وظایف دیگه که باید دولت و وزارت حکومت با اونا می پرداختن، ما نتونستیم با وجه که در اختیار داشتیم منابع کافی و صحت کافی مالی و
سلیه رسیدگی خدمات صحی در تمام
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
تن سوالاتتان را لطفاً طرح کنین. بله بفرمایید.
مهربانی واردگم دیدان دیشب کلاس مولای واردگونه.
بله واردگ سه بفرمایید.
مشکلات بخته دیر دی پوغل رو پتو سیمو که مشکلات واقعا دیر دی پادو سی چانگا که واقعا دی نشتون دی دکترانو او نشتون دی دواو و واقعا داغا مشکلات شتا دی. خود دی محترم دکتر سبنا می بختنا داغا دا چه سب بعد وکو آغا دی پوغل سیمو که چه مشکلات دی یا دی دواو یا دی دکتر آغا دی دولم خلق باید سب وکو چه داغا مشکل حل شده که مشکل خوی مشکل خوی چه پیشی پختل بانده نه حل که چه پوغل مشکل پسه سلای حد سوانو که آغا مشکل پختل بانده حل نکو یو چه سب پیکی نمی یا شروع پی ونکو یعنی سب بعد وکو سب آغا دی دولم خلق چل تا پوغل سیمو که جوند کو دوگو کلینیک پاک لیا دو شاپخانه پاک لیا دو دکتر پاک لیا دو دکتر پاک لیا سلای بعد سخل پریک لیا وکو یا سو وکو آده طولن خلق.
وعلیکم السلام بفرمین سیب.
اینمی پر در شبخانه اینمی جا در علمان اکثر شبخانه پر خورت بعد مریضان پر مراجین و از دکتران اینمی یک پرسش دومش اونمو تبلیت اونمو پیچکاری که اونمو اینچه مریضایش میده اونمو اکثرش در بازار فروخته میشه. اینمو نمیم دومین او سومش وقتی که مریض میره به شبخانه اونمو جان خود اونچه تست میکنه او پرش چی نمیکنه. اینمو تو پرچه برش میده میگه برو در بازار در فلانی جای اونجا معاینات خود کو.
سوال تام میشه. از تشکر. خوب موضوعات طرح کردین. خانه تان آباد. از علمان شنوندی عزیز ما. یک شنوندی دیگر داریم.
اسم ما حمید از اولسوادی هر سر شما ترانزیستی. در اولسوادی های کلینک ها دوای وجود داره؟ یعنی اگر وجود داره چرا دکترها در بازار میفروشن؟ سوال دوم مایی است که از دکترها که همیه دکترها در زهانی سیاتی همه هستن مثلا در اولسوادی هستن از یا پرسانی یا چیزی لسانس دیگه چیزی دارن؟ یعنی یا از مقصد میان همیجه یا دوا میتن یا چیزی دیگه مثلا دوا وجود ندار دوا میباشه و خودش میفروشن. همین سوال ما بود.
صحبت کنین سیب.
مو با خورید خانستم از کابل با تماشی وزیر میمونم از پرسید شدم در باره دوا همین سازق آقای نظره که اسپرینگ بایی که بود میخوردی همین سردرد بود همین درد سرد گم نکد اول هرچی که دوا به کیفیت هست بیچیت خلطه رو بیار در خانه آخر بفایده هست آخر نیست به شعوش میندازی نیست دیگه شد میخوری آدر میمونم شما پرسان میکنیم دوای بیچی رو که در افغانستان میاره به شرکت هست یا چی هست یا میاره به تایشاد ابیچی نارا میارا.
خوش آمدید. بفرمایید سیب.
یعنی چار ولایت ما سپریزم به عهده داریم در چار ولایت قلات، کندهار، روزگان، هلمند. در برای امو مرضی کرونا معلومات پرسنل خودشان نداره. زود زود به کرونا گرفتار میشه. یک برای که اقل یک ورکشاپ دایر نشده که امو عملی اسپتال بره کلینک بره اونجا ورکشاپ بگیره یک معلومات برای که دادا شو من یو غره صاحب مره کی دا شته نه دیگه امی که از طرف یونیسف یا اخر نه دیش دادا نشد که امی چیز کنه یا صفایو کنه د ستاره بشه او نارم نه مته بامو بردم عوام یا سم یو کوچ سوال دریمه د کندار یک مستاز بنام باران مستا
بله
یی کارمندای خود را چار هزار دیمه کرده بنام یی کی پای پر پروپامین چې ما یې کدا واکسین نکدی شما یک قدم رزاره چیز نکدی او نخو یه شکایت داره.
محترم جعفری که سوال را یادداشت کردن چیزایی که مربوط به اونا هستن جواب بگیریم. جعفری صاحب بفرمایید.
موضوع اول در رابطه با برخورد دکتر گفتم، خب پیشتر هم در رابطه با موضوع دسترسی به خدمات صحی در افغانستان گفتم که چندین بود است. یکی از مشکلاتی که ما داریم همین است که در قسمت برخوردها با مریضان امکان داره مشکلاتی ما داشته باشیم. این مسئله را انکار نمی‌کنیم و تجربه بعدی که مریضان ما دارن سبب میشه که اینا کمتر علاقه نشان بدن به اینکه مراجعه کنن به طبق طبابت.
خب ما با دکتر سیب صدیقی ادامه میتیم. دکتر سیب صدیقی، مشکلات شما انشالله شنیدین. بفرمایید سیب.
یک تفاوت ها بین صحبت های ما و صحبت های سخنگوی وزارت افغانستان وجود داره که دسترسی فراسری به مراکز صحی و خدمات صحی را تامین کنیم، هم به اهداف که من قبلا روش تبصره کردم، اهداف شعار یونیورسال هلت کوریج یا هدف سوم اجندای توسعه پایدار که یکسر معلف های زیاد در غربت داره به او برسیم. که اگر ما به این قسمت تعلق بکنیم، ما تا 2030 وقت داریم. یعنی این اجندای یونیورسال هلت کوریج که در اجندای اهداف توسعه پایدار هم حضور دیده شده، ما برای این زیاد وقت نداریم. تا 2030 ددلاین است، یعنی باید کشورها ایوی خود نزدیک کنن یا برسن. خدمات خودش هم باید با کیفیت باشه و مردم چنان که به این دسترسی داشته باشن که به موقع مناسب هر زمانی که نیاز به این خدمات پیدا میکنن باید به این دسترسی داشته باشن یا بتونن این بسس گرن دیدی دیگه در نزدیک اقتصادی قرار بگیرن. یعنی که بحث بیمیسیهی، بحث محافظت مردم در برابر هزینه های مالی کمرشکن اقتصادی که مردم میتونن به زیر خط فقر بکشانه یک مؤلفه اساسی شعار پشتماگونیسی است. افغانستان هنوز بیمیسی نداره، افغانستان هنوز یک مقدار کمی از بودیجه امید به سطح اختصاص میده، هنوز تعهد کافی سیاسی برای بهبود سطح در کشور شکل نگرفته، برای سطح بسیار سرمایه‌گذاری نشده و ارزش سرمایه‌گذاری بالای سطح سیاست نفرای ما نیست. ما برای باید کار بکنیم.
محترم معصومه جعفری، در بین سوالات
و در قسمت برخورد به دکتران گفتم که در روی اخلاق طبابت ما کار میکنیم. یک از مبحث های تازه ای است که روی زی کار صورت بگیره، باید با شورای طبی افغانستان هم این مسئله مطرح شد تا دکتران ما یاد بگیرن که باید برخورد درست با مریضان داشته باشن، به خاطر که خود مریض، خود شخصی که مراجعه کننده است و دکتر، خودش تحت مشکلات یعنی استرس زیادی هست، به خاطر که یک مریض داره و زمانی که طرف دکتر میگه برخورد بد همراهش میشه، امکان داره که یک تجربه بسیار بدی برای مریض شد، سبب شد که قسمت مراجعه مریضی مشکلات ایجاد کنه و کمتر شد مراجعه ما. آینات گفتن که به بازار مردم مراجعه میشن. پیشتر هم گفتم یکی از مشکلاتی که ما در افغانستان داریم در قسمت سیستم صحی کمبود منابع هست. گرچه قرار است که تمام خدمات صحی به صورت رایگان از طرف سکتور دولتی برای مردم عزیز افغانستان ارائه شده، اما به خاطر که ما به کمبود منابع دچار هستیم.
دکتر سبیما شهاب که متخصص داخل است، شهاب سب ما به خاطر روز بین المللی همی پوشم گیری خدمات صحی برنامه ما بودن و ما گفتیم یک قسمت اول از این روی از این موضوعات صحبت میکنیم، روی مشکلات از این قبیل مسائل. دکتر سب خواجه قمرالدین صدیقی بسیاری موضوعات تشریح کردن، فکر میکنیم که یک روز دیگه هم روی از این موضوعات اگر صحبت وسیع نکنیم کل سوالات جواب داده نمیشه. منتها عاجلترین مسئله فعلا مسئله کرونا است. مثلا یک شنونده شکایت کردن که در چهار ولایت مثل قندار و روزگان اینجا میگن حتی دکترها مسئله کرونا رو خودشان نمیفهمن، یعنی مبارزه با کرونا بر از نکدن ورکشاپ داده نشده، از او خاطر اینا به تجربه هستن. اگر از اینجا اگر مسئله رو شروع بکنیم در این شرایط، اگر دکترها خودشان تجربه صحیح نداشته باشه، چطور میتونن با کرونا مبارزه کنن و به مردم کمک کنن؟ در اینجا اگر نظرتان رو بگیریم خوش میشیم. بفرمایید دکتر سیف شهاب.
سپاسگزار هستم از شما، تشکر از این که مرا انتخاب کردین به جواب همینطور یک سوالتان. به نظر من کرونا یک مشکل نوپا هست برای جامعه طبی نه تنها افغانستان، بلکه بین المللی هم یک مشکل نوپا هست و تازه برخواسته هست. شاید زیادتر دکتر صاحب ها به شکل تخصصی برخورد با کرونا را نفهمند، حتی در کابل، نه تنها در روزگان و در او مناطق. اما من را کاملا رد میکنم که یک دکتر خصوصا در جامعه فعلی راجع به کرونا معلومات نداشته باشه و خدمات مقدماتی را نکنه. درست است که چالش های امنیتی و مشکلات زیادی فرارای دکترای ما خصوصا در اطراف کشور عزیز ما افغانستان است، در مثل اروزگان و مثل اگر به طرف بدخشان و ایجایا ما و شما ببینیم، سراسر مشکلات بسیار شدید امنیتی را ما و شما دچار هستیم که دکتران نمیتونن با امو به شکل باز فعالیت های خود داشته باشند. اما من این را کاملا رد میکنم که یک دکتر در وضعیت فعلی حتی پرستارهای ما و بخشای پارامدیک ما هم به حد کافی معلومات از اجتماعی و معلومات علمی و مسلکی خود تا حدی که در اختیارشان قرار داره از طریق رسانه ها و از طریق میدیای امروزی که گوگل و امکانات هست، اونا توانایی کاری خود دارن. اما طبیعی است که مشکلات از نظر منابع کاملا کم و در اختیار اونا قرار نداره. و در یک گپ هم تایید میکنم که ما کادرای تخصصی را در بخش های طبابت و در دیپارتمنت های فوق تخصصی نداریم و کاملا با یک فقدان.
تشکر شهاب صاحب، بسیار خوب مسائل ترکدن. خب صدیقی صاحب محترم، با خانم جعفری خب خداحافظی کردیم برای اینکه صدای ما قطع میشد و وصل میشد نمیشد. خب صدیقی صاحب محترم، پیشنهاد اساسی شما چی است به خاطر بهبود همین مسائل خدمات صحی صاحب در افغانستان؟
قبل از همه برخورد بودن از یک سیستم صحی خوب و فعال و با کفایت یک پیشرفت اساسی است. بعد از او برخورداری از یک مکانیزم یا سیستمی که مردم را در برابر هزینه های مالی کمرشکن که به خاطر دریافت خدماتی پرداخت میکنن از جیبشان و این میکانه اینا را به زیر خط سپک سوق بده، برای ما یک مکانیزم درست داشته باشیم که مو بیمه اجتماعی همو حق پذیرفته شده جهانی شد با آن که چندین سیستم برای تمدید ساعت وجود داره، ولی یعنی برخوردار بودن از بیمه اجتماعی، برخوردار بودن از سیستم صحی خوب و فعال تا پیشرفت است. البته که استفاده از رویکرد چند سکتوری، کلابوریشن میان سکتورهای مختلف، گنجانیدن سهر در تمام پالیسی ها و قابلت کردن تمام معین کننده های سهر از پیشرفت های دیگه است که تا این ما بالاخره بتانیم برای تامین پوشش همگانی صحی نزدیک شویم و هدف را در کشور خود تامین بکنیم. و از اینکه ما برای این هدف از کمتر از 10 سال دیگر در اختیار نداریم، یعنی 20 سال از 2001 تا امروز را سپری کردیم، جا دارد که از رادیو آزادی تشکر بکنم که یک چنین موضوع مهم را در برنامه خود گنجانیدن. ولی از سایر رسانه ها جا دارد گرفت بکنم که یک فیلم تاریخ چطور باید نداشتن، چطور یک گفتمان ملی را راه ننداختن تا دولت میامد برای مردم پاسخ میگفت که در 20 سال چرا نتانست مکلفیت نسبت به بهبود صحت مردم به وجه احسن انجام بده، چرا نتانست با استفاده از فراهم شدن کمک های وافر مالی و تخنیکی سایر یک سیستم سی فعال شد افغانستان پس از 20 سال از 2010 تا کنون. و بالاخره وقتی ما هنوز دسترسی سراسری به خدمات سی یا مراکز سی را تامین نکردیم، یک معلفه از که دو هم بسیار مشکلات است، اگر برنامه باشد که ما هنوز در بخش دسترسی بسیار مشکلات داریم، چرا فکر بازی خدمات با کیفیت بسازیم و بیمه اجتماعی را تامین بکنیم و دسترسی به تمام انواع خدمات سی را تامین بکنیم؟ یعنی ما فرصت کم داریم، 10 سال دیگر پیشروی تا 2030 یا 10 سال داریم، یعنی جایی است که دولت باید یک بصورت بنیادی یک پلانگذاری اساسی بکنه، یک طرح جامع برای ریفرم سی و متعارضی سکتور صحت را 3 سال پیش به طرف پیش کار کردیم و حاضر هستم با حکومت شریک کنم و این تصدیق شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر حاجی قمرالدین صدیقی، خوب موضوع را یاد کردین. پیرن از شما تشکر، خداحافظی میکنیم با دکتر صاحب. اما خب شهاب صاحب، در شرایطی که خدمات صحی بسیار مشکلات داشته باشه به مردم چی توصیه میکنین؟ یعنی دکتر نیست، دوا نیست، چی باید بکنن که نمیفهم دکترها باید پیشنهاد بکنن اول خدا حفظشان کنه مریض نشن، کوشش کنن که مریض نشن، اما چطور دکتر صاحب یا شهاب چی توصیه میکنین به مردم؟
خوب بسیار سوال دقیق و عالی را شما مطرح کردین، سپاسگزار هستم از شما و با تایید صحبت‌های قبلی جناب صدیقی صاحب. من میخوام چند موضوع را رویش اشاره داشته باشم. در قدم نخست موضوع سال، شما ببینین که ما با یک آب زندگی که نامش صلح هست نیاز مبرم داریم. در شرایط کنونی در وطن عزیز ما حتی در کابل دکتر امن نیست و در شرایط امن قرار نداره، او نمیتونه که فوکس درست به شکل عام و تام سر مسلک خود و سر کار خود داشته باشه و نمیتونه که عرضی خدمات صحی را به شکلی که لازم است به جامعه و بر مردم عزیز ما برمغان بیاره. به دلیل از این که صلح ما نداریم، یک دکتر چطور میتونه در درباز بدخشان از فامیل دور بدون از این که امکانات کافی داشته باشه از نظر وسایل کلینیکی و وسایل تخنیکی طبی مشکلات فوق‌العاده وجود داره، چطور ما میتونیم برسیم؟ امید برمیگرده به نداشتن صلح پایدار در وطن عزیز ما که امیدوار هستم این موضوع را حکومت و گروه های مخالف حکومت در نظر بگیرن و یک صلح پایدار در وطن عزیز ما ایجاد بکنن تا این که دکترها به فضای امن و آرام، نه تنها دکترها بلکه سایر جوامع بشری هم بتانند از طریق مسلکشان مصدر خدمت شوند. دوم میمانه مردم مسکین و بیچاره ای که اونا به یک طبابت معیاری و یک تخصصی دسترسی ندارند، که میشه خدمتشان به عرض برسانم ای که زمانی که کوچکترین مشکل یا بیماری وقتی که درگیرشان میشه، اگر اینا در نقاط مختلف و دوردست از افغانستان قرار دارند، بهترش ایست که زودتر به دکتر مراجعه بکنند، به مراکز صحی که از طریق وزارت صحت عامه ایجاد شده حداقل مراجعه بکنند و بتونن زودتر خود در مراکز امن‌تر که دکترها اونجا موجود هستند و خدمت میکنند اونجا خود برسانند تا ای که زودتر پیشگیری شود. ما با بیمارای سر میخوریم و دچار میشیم که از بسیار دور وقته با یک مشکل دست و پنجه نرم کرده و نتانسته که زودتر به دکتر برسه یا به حکیم و به توصیه های یونانی و به دم و دعا روی آورده. ما پیشنهاد ما این است که جامعه بسیار به شکل جدی مشکلات صحی را در نظر بگیره، خصوصا در این موقعی که کرونا بسیار زیاد به اوجش رسیده، مقاومت ها فوق العاده پایان است، فقر اقتصادی در وطن موجود است. بنابراین خود مردم باید که به صحت خود اهمیت قائل زودتر به دکتر مراجعه بکنه و به مراکز.
بله دکتر صاحب محترم، بسیار تشکر، وقت ما به پایان زمان رسید. بسیار زیاد تشکر دکتر یما شهاب متخصص داخله، محترمه معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، دکتر سپ خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امور صحی هم. بسیار زیاد تشکر میکنیم.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
دا ګرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.